ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډیر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر دې راغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیمه هغه سره وغوي غو مامور اندې شه نو کوم سن په کور کې نه شي کولای تر اوسه دغه شرایط چې ټول شنه کور کې وای ملګرو منځ کې وای، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه په تر اخیره رامد سی زفر کوم دا شونه خیدی د کیت زایب سره نشته. دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کو سره ولي کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول دشت هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین دسی وختونه چاغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړي غټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې می تهدید کړي، ځینې بيخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیریدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زدا کوم اوس دایمه زوس خفایم زوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې ډیر خوشاله احساسوم. نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي، ځکه هر ورسته دا شیان لیکي. زوم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق دروای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کی پیژنې کی نه پیژنې ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غونډه اکټونه کوي چې باید د دې په زرهاو فالوورز ولري، د دې په زرهاو ملګری ولري. کله غني یو هغه د ملګری هم بیان د سره چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي، بیان د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خخ برادا.
زاهد سمد زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاری موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه تم مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي. لکه چې دی ټولنیز کوي، ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د دغه دغه ویډیو له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوان نه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو، ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مزامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته لڅنه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي کنه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. لږ څنه چې ته متاثر یې، زیس نه متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی یخته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یې رایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګ خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتیناونه. والا ډېر کورسونه مې تکلیف کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح تدریس کوي شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظه کړه. حفظول هم ډېر سخت دي، نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادان نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نومې فیضله. والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی. والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درس به شپه ورځ دی، هغه یو دانه بې ویلې، نور چې نه و. یا به استاد رخصتي کوله، یا به مونږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اخیستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټوله چټي مفته کې پارغ شول، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اخیستې بستله.
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوي او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي، هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او دا معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته، اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي په هنتن محصول عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د ایوای پاکسره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر د څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې میزده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوي شي، نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو خونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړي وکړي. خونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم لزان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونه ښه وخت ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن ولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایي تمدن بنسټ کې خوت. د درس په دوام به دا وورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلوده. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده. او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو، او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه طب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سروتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سروتونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنی د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنی دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل حدیث پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړي او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریخي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس
تیر درس کې خوموله چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ مصر کې د عباسي سلطنیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تیول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نورسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوې حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمانی پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1540 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابو بکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي، هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی شهرونو کې کتابونه په پوهنتونونو جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خوندانو د علم او پوهې په شودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینه په ټولو شهرونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه را وستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه و.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به لخون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې بادشاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بادشاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړ، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و، چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولای سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی وو خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لارې جوړ کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیچو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکي. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
کته سي دغه پرونه اوري او دغه پرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شميره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شميره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو د
دزما کی غما د اسمان په غم د پوه نه کو وز ډیر لري د مکان زندگی تیرو ستان بغیر خو گجانا زندگی تیرو بغیر خوگ جانا نا زندگی